پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې مهمو خبرونو لاندیز امریکای نیویارک ټایمز رسپانې په یو څېړنیز راپور کې دا کړه چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا ترې تم کړي دي. دغه رسپانې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني حکومت کارکوونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شو یا ورکو شو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او ترې تم کولو ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د نیویارک ټایمز راپور د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیات تولیدونکو مواردو په خاطر وغانده. د طالبان حکومت وایي نظامی محکمه یو شمیر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانې ورکړې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي عمارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمیر کسان چې وطن انسان تښتونکي، یو قاتل او نور غله او جعلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم کړی شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی ګراندن په دې لیدنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې پیښې زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د هیواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ دونباس سیمې پر لور روان دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ، خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه فشار شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له افغانستان د متحدو ایالاتونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو واک یو بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقونو د کمزورۍ لامل شوی،
خو طالبان بیا بل څه وایي.
هیواد قوانین عملی کول یا اسلامی قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه راولي.
د فرانسې د پارلمان په لسګونو غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي تر څو بشري حقونو ته غاړه کېږدي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي بشري مرستې د کار په بدل کې وویشل شي چې اغېز ولري.
په دې باندې کارخانې سای شي، د اوبو بندونه سای شي، فوجي عملي شي، په هغه کې زمونږ بېوزله ورنه کار وکړي او د هغې د خپلو 500 روپۍ نفقه پیدا کړي.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د غرمنی خبری خبرونه کې زما همکار میر احمد صافی په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان د متحدو ایالاتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی د طالبانو لخوا له بشري حقونو جدي سرغړونو ته لکه د مخکني حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچ اخیستنې پیښو، له لوړو پوستونو د ښځو او لږکیو لرې کولو، د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ته اشاره شوې ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوې راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دروسته د بشري حقوقو په برخه کې شاتک کړي. دا راپور چې په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د طالبانو واقع او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو لخپل سری بندي کولو، د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چې نجونې او خزینې نشي کولای زده کړي او کار وکړي.
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوستونو د خزو او لګکیو لری کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او د نجونو او خزو پر زده کړو او کار بندیز، هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې واقعا د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقوقو ضد کړنې یاد شوي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واقع نه و رسیدلی هم په ډیرو برخو کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسونکو یې بریدونه کړي او تر خوای د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولي دي. خو طالبان دا راپور ردوي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل: داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقیف کیږي، دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقیف کیږي او پښتنې ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوا یې هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د خوځو وانډه صفر شوی او ترخوای په ډیرو نورو دولتي ادارو کې خزي ل کار کولو منه شوې دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2020 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت د ارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې ل اگست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون ناعملي کول او نور دودو.
و امرید چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ شاتګ شوی دی. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په یو څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. دغه ورځپاڼه په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ویلي چې دغه موندنې د خبريالانو د بشري حقوقو له فعالانو، د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شو یا ورکو شو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تری تم کولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو د غچ اخیستنې خبره رد کړې ده. لبلې خو د فرانسې د پارلمان لسګونو غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د پارلمان غړو په یوه لیک کې ویلي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، شزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو د بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یک شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچزل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسن.
د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې لزانګړي راپور ورکوونکي غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع لپاره لاس پکار شي. په افغانستان کې د ټولنې استازي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته په یو لیک کې خبریالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
د بیپولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبریالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبریالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نه غوښتل شوې چې د افغان خبریالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادۍ د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقص تورن کړل.
د یو خبریال د نیول کېدو لپاره نظامي او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سري ډول اقدام وکړي. او په دې لیک ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونو او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانونه سرغړونه کړې کنه. له هغې وروسته بیا د دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه بیا اقدام کیږي.
ښاغلی موینی وایي سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولي، خو د دوی لخوا د خبریالانو خپل سری نیول او بندي کول بیا خپله له همدې قانون سرغړونه او غیر قانوني عمل دی. له بلې خوا به یو شمېر افغان خبریالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ ښیي. خبریال علی مهوتک:
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوي دي، بل هم دا ده چې د خو خبریالانو لپاره لاستونزې
په ورته مهال بیا د خپلواکو خبریالانو فدراسیون د روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټې لګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ټولې اندېښنې ردوي.
اسلامی مرد افغان در سنوی تیز دول تحدید نده سوی سنجا نده بگی سوی و البته کل کل دین تفاهمات دی پارا بیدارو تا در سنوی و استاز و اختل او یا اوی پو کول
د بیپولی خبریالانو ټولنې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته پاستول شوی لیک لیکلی چې په 2022 کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د کار ساحه تنګ شوې او د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوی دی.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. د طالبان حکومت وای نظامی محکمه یو شمیر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانی ورکړي. په هغه خبر پانه کې چې طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پانه کې ویل شوی چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمیر کسان چې وطن یې انسان تښتونکي یو قاتل او نور غلا او جهلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. د خبر پانی لمخې نظامی محکمه د هغو کسانو دوسیې څیړي او په اړه یې پریکړه کوي چې د اسلامي امارت د غړو له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو په زلونو په خپلو لیکو کې د هغو کسانو د تصفیه خبره کړې وه چې وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې ناوړه کړنې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هېواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروان له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ دونباس سیمې پر لور روان دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ. خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه په شا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور بل اسدالله لودین نه واورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارت وروسته لږ شاتګ وکړ او ویې ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي موندلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون وویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسیې ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل لورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنگیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوې دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې پکې خي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواک توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قمندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حملو پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولند ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوي دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم اقتصادي خبرونه واورو.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولانو جرمني ته په یو سفر کې د افغاني توکو له سوداګرو او پلورونکو سره د هغوی د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د سه شنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د وچې میوې بسته‌بندي په معیاري ډول نه کیږي، چې په دې خاطر په جرمني کې له افغانانو پرته المانیان او نور بهرنیان یې اخیستلو ته زړه نه ښه کوي. په خبر پاڼه کې په جرمني کې د افغان سوداګرو له قوله ویل شوي که د اروپا په معیارونو د افغانستان د وچې میوې بسته‌بندي وشي د المان او اروپایي هیوادونو خلک به هم واخلي. په جرمني کې افغان سوداګرو شکایت کړی چې په یاد هیواد کې د افغانستان د سفارت سوداګری ذاتشه د افغاني توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مرستنه ورسره کوي او دوی د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي په جرمني کې د افغان سوداګرو ستونزې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي چې د حل لپاره یې اقدام وشي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د احتکار د مخنیوي او د بیې د کنټرول کمیسیون ته لارښوونه کړې چې په نویو لارو چارو کار وکړي. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د همدې لپاره یې خپل استازي سوداګریزو بندرونو ته لیږلي چې د توکو لومړنۍ بیې معلومې کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي سه شنبه ناوخته د کسبګرو او د احتکار د مخنیوي کمیسیون په غونډه کې دا دستور ورکړی دی. نورالدین عزیزي ویلي دي د دوی استازي باید معلومه کړي چې سوداګریزو بندرونو ته خوراکي توکي په کومه بیه راځي او په کومه بیه په خلکو پلورل کیږي. په دې ناسته کې د احتکار د مخنیوي کمیسیون مشر له خلکو غوښتي چې که هټیوال سرغړونه کوي په دې اړه دې له دوی سره اړیکه ونیسي. دا ناسته داسې مهال کیږي چې یو شمېر خلک د روژې په میاشت کې د بیو له لوړېدو شکایت کوي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
تر دولس نیمې بجو استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم د کونړ وسیدونکو وای مرستې باید د کار په بدل کې پر خلکو ویشل شي چې هم آبادی وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابر شي. دا دوی په وینا اوسمهال ډیری مرستې بډایو کسانو ته ورکول کیږي او غریب ترې بې برخې پاتې کیږي. له یو شمیر دې کسانو سره د ازادي راډیو خبریال خبرې کړې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای کلونه وشول چې افغانستان ته په بیلابیلو نمونو مرستې راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي چې تر اوسه د لنډ وخت لپاره د یو شمیر کورنۍ ستونزې حل کړي، خو د هیواد آبادۍ او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی. دوی وای باید دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریب او بیروزګارو کسان ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادۍ دپاره ګټور ثابت شي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو گوهر صافی او سمیع الله ستومان ازادي راډیو ته وویل
په دې معنی کارخانی سره شي د وګبندونو سره شي فوجي عمل شي په هغه کې څنګه به وځو نه کار وکي او دا غیر خپل 500 روپیه نفقه پیدا کی دغه چې 500 روپیه په ته ناشې دا او خو به ته تیار کړم خو تاسو نو موږ وترم دونه دغه لري چې دغه لپاره به لاسره شي
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکول شي کاری زمینی لري یا فرصتونه رامنځته شي کونړ پرېمانه وبلري په کار دا چې دغه وبونه مهار شي د مهار په برخه کې سربندونه دی ویلی دی کانالونه دی
خلک وای وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روغدي کړی دی. د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراته وي او چې چیرته د مرستو د ویش غږ شي له کونډو رندو یتیمانو معلولو او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلی وي او خپل نمونه یې پکې لیکلی وي. بصیر مومندوی
نه چې هغه خلک دی وسم په کور ناست دي دغه خلک دی چې موږ درې چې هغه خلکو به خک روزګار وس زاب پټه پکلې کمې روپۍ دی خلکو ته ورکې د مېسو د لاله ورکې په کور کې ډډوال نو مېشت شپږ زره او سل او دوه زره روپۍ له بس کار مو روزګار هم لکې
خلک وای د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان ملکان د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نورو ته ورکوي او کمرستې د کار په بدل کې ورکل شي نو لمرستو به د ډیرو داسې کسانو لاسونه لنډ شي چې مستحق نه دي. په کونړ کې چارواکي هم وای یو شمیر مرستندویانو ته وړاندیز کړی چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدې مرستې ورکړل شي چې دې کار سره به شاړو ځمکو ته ویلې وویستل شي، هغه به د کرکلي جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانې کمې پوره شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
عموم کې مونږ د دغه موسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغدې ورکړل کېږي باید دا د کار په بدل کې ورکړی شي. دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، کانال کارونه شروع شي او د هغې په بدل کې دغه پیسې ورکړی کېږي نو دوه پیدا کېږي، یو خو د خاورې ته د وطن ته یو دایمي خدمت کېږي نو د ولس په دوه کاره کېږي، یو به هغه د هغې چې کوم عاجل ضرورت دي نو هغه به پوره کېږي او بل به د آینده دپاره هغې چې د غیر د محتاجۍ نه خلاصېږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو او حکومتي مسولین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنیو سره مرستې کوي چې له ډېرو سیمو پکې د توپیریز چلند او مستحقو کورنیو ته یې د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس پراخ شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نوریاس نوری د زینو نړیوالو رسنیو مهم ټکی راخستی.
نېشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده. د لیکوال په باور افغانستان اوس په یو تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلی را څرګندې دوی یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر د هیواد واکمن کړی دی. د لیکوال په وینا افغانستان یو بشری ناورین دی، انساني حقوق محرومیت او په بیساره توګه د مخ په زیاتیدونکو قومي او فرهنګي بی عدالتۍ ته پرېښودل شوی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودیز سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یوه مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یوه خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، ټولنې د ځینو قشرونو په تېره د ښځو چې له ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالان نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډب کړي، خو ښځینه فعالان بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اډانه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي، سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوب د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په شپږ څلوېښت هېوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوب مؤسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه شنبې خپرې کړې ویلي چې د 2021 کال د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په اویا هېوادونو او سیمو کې د جو بایدن د محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوب ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې له افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي د ایران په څیر یو شمېر هېوادونو چې مخکې د امریکا رهبري کمزورې بللې وه، د 2021 کال د دوهمې نیمایي په سروې کې رول لوبولی وي. د نیوز ویک په لیکنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل له دې پلوه ډېر لانجمن شول چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د تیښتې او ګډوډۍ صحنو په منځ کې طالبانو په چټکۍ پر دې هېواد ولکه ټینګه کړه، خو نیوز ویک وایي سره له دې په نړیواله کچه د جو بایدن محبوبیت یا د تایید اندازه له مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه ډېره لوړه ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
محمد ابن کندهار د ولای خبرې کوم. زما یو بیم ما سره د مرسته سوي د نوم د اوسه طالبانو مرسته راکړي به نه هم د سفر عمر کې نه هم غیر خپل د بل ما یو بیم په ځای من نه شم رئیس سویس مرسته لا نه در سره سوي د کار چې ته رواني ورته د مرسته زما سره هم وو چې کار کې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د څنګه راځي خبرې کوم دا کوم مش راځي دا خو افغانستان کې خو ډېر ویلي انسانان څه او د خلک دا دغه کې شکایتي چې دا کوم مش چې دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرګو شو چې دا خلک یې د محمد په دې دایره کې مش تقریبا مساله خدمات سره دی دا د درجه لپاره او روسي د اغاز ما خپل خلاص څو کوی حرام بولار شي
احمد ما د شهابات لخر څخه اورورا لا دلته دونه کې چنډي دا تاله شي په نو مار اور خلک تنګيږي دا سم عمل روان دي د ملک کې څه حالات دي نو سره مون نشته خالي تاله شي د ګیر نو څه دي نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي به مو چې پیا مون نشي شي.
ازادي رادیو دې پروردگار ټول وګړي ورته جو دي لري زه دې ډیر خوشاله يم الله دې دینه خوشاله شي. دا طالبان حکومت د باز مایوبینو پیسې ورکړلې باز یې ورنکړي دغه ولی سچلو دا ولی دغه تاسو یو باز خازو کوي چې د موږ باز پیسې ولی ورنکړي دغه روزه دا موږ چینل ورو کور کې د شپې روزه سو دورځم زړه موږ باندې نه خوږي دی له ملایان دي. والسلام
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
لا اجمل ان په مننه د خبرونه په دوهم نیمه کې په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لاندېسته. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې د بانکي او مالی سکتور د بیا رغونې د هڅو په ترڅ کې د دولتي او غیر دولتي کارکونکو په ترنخوا او موجود محدودیت لري کړل. د بانک ویان نن په خپل ویب پاڼه کې د اعلان وکړ او ویل چې له دې وروسته به ټول سوداګریز بانکونه په خپل وخت د کارکونکو تنخواوې اجرا کوي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو څېړنیز راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژل یا تریتم کړي دي. دغه ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرونسه شنبه خبر کړی ویل چې دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني جمهوري نظام د کارکونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شو یا ورکو شو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنو او تریتم کولو ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو د غچ اخیستنې خبره رد کړې ده. د طالبانو حکومت وایي نظامي محکمې یو شمېر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانې ورکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمېر کسان چې وطن انسان تښتوونکي او قاتل او نور غلا او جعلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم کړی شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د اسلامي امارت له غړو څخه په استفادې مجرمانو ته د طالبانو نظامي محکمه د هغوی دوسیه څېړي او پریکړې کوي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هېواد پر ختیځ متمرکز کېږي دوام ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تریاکو بیا په بیساری ډول وړل شوی دی.
زه سه په پاپه شپتو په بیا ترتیانن مدد بولکو یو بلکو بیا یو بلکو چا نارودل کو پنځینی بزره خاص
په بل لاپور کې به واوري چې زمکوال وای سه کال د بیکاری لامل ډیرای ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانی شروع کې موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د ځوانان د ګر راځي په کار باندې لګیا دي.
د نشي موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت لخوا د نشي موادو د کښت پر بندیز غږیدلی یو.
طالب دا قوت لري چې دا د منځوي سي خو د استعمال په برخه کې ډیر اسانتیا نه لري ځکه دا خلک تار موتاد شوی دي.
د حکمت الله په نوم یو موتاد وای چې د نشول عمل می ټول خ دوستانه ونډیوالان راڅخه بیزاره سوی دي.
زه کابل خار کې معلوم معلومی پاتې وران ډیر تاثیر وکړ منفی تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
و سړی ول د سوال خدای په کوڅه کې څوک
بس نورې څه کوي خزي فلوی لاس میزان په بلاخت
ول خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بلاخت کې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیا په بیساری ډول وړل شوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یو کندهاري من تریاکو بیا تر 2000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې یو من 2 لک کلدارو ته پورته شوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل شوي او تاریاک یې نه دي راټول شوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ور نه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا پاکستانی
په کندهار کې د ژړې ولسوالۍ د حوض مندات سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې دوه ځله د تاریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تاریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي.
د تاریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تاریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله یو لک پاکستاني کلدارو ته پورته شوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمدالله چې هم کوکنار کوي او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
شش کال خونه د لی ساره ستر 5000 پر در شپته زره پر نه خرڅیدل والا بد نه خرڅیدل وس ولا وس نک پورته سوی دی او شش کال تاریاک شی معنی شل جری پم زکی په خوا 5000 منه تاریاک ول شش کال 5 منه تاریاکی شش کال تاریاک نه خیجه وچکلید د پروش کال ایس وچکلید و دام زکم تقریبا 3 لک کالداری مصرف کړی دی. تامه خونه ک بازار معنی ک 5 لک روپی خرڅ ول نو معنی یا بد ولا ک گټی یا بد 3 لک گټی ک تر دغه کښه تس ول نو نه گټی بل دی و د بل خلیص ما وردل جی تر لاک روپی پر خرڅوی دی تر نیوی زره پر خرڅوی دی.
د یادونی ورد چې یو کندارې ما 3.5 کیلوګرام کیږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تاریخ کاروباریانو لشپړ میاشتو راهیسې خپل تاریخ په بازارونو کې زیرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تاریخ په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې ته منتظر وه. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړی، د نشه یي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په یو ځل خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشه یي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تیرو 10 ورځو کې 4.5 نفر نیولي چې غوښتل یې تر 2 ټنو ډېر نشه یي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافیر ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل شوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ور نه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله بنده ده، څوک نشي کولی شي له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وه چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي شوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تاریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمسیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیخ وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دي وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړېستلي چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیخ ووهي. ځمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله د کوکنارو نیخ وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیخ وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې لیوي اونۍ راهیسې د کوکنارو نیخ وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیخ وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکو جانان چې د کوکنار د نیخ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وای څو میاشتې کېږي چې بیکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری جی د نصر خو خاری نه پیدا کی ټول زبانان بیکار یم جی مردا شپږ و می اس مردا ته خوشاله و چخته پاک چر دنه شروع کی مر په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د زبانان د ګر راځي په کار باندې لګیا جی
خو د روزګان راغلی م نو حالت ولا بیکاری وی نو و شدل تراله وس د کار زمینار ته مسایید اسوله نو وس دلته ان شاء الله شي تقریبا مشته نیمه درې چاریاکه شیدا په دغه خره رسیږي نو دا وس ډیر ځوانان بیکاره و چې وس په الحاله پر کار دي.
په خو د کوکنارو په زمکو کې کار کول د روغتي سنزو ترڅنګ امنیتی خطرونه هم درلودل ځکه چې د بخوانی حکومت امنیتی ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د زمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس مکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاری اکراټولوي قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوز مکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیخ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي دلته بیا ته نیش وي غربت پسې راخیستې ورور ستړیا وي ډېرې دي موږ تاسو ټولو ته معلومیږي د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی سمیږي نه
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسېږي نو ګټه موږ له خالي بزګرۍ دی څلورم سیرز موږ دی پکښې هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو پورونه کوو کوو چې هغه موږ راسر له واخو هغه پورول رسوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې ورستوي کې د طالبانو حکومت د یو فرمان لمخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کیږي. په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل سوی او تریاک راټول سوی دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه نه دي منع کړي. دوی د نوي فصل لپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې دا غینه ورسته نوي به څوک نه کوي. زه دې لته دا چې دوی دا داسې وخت وو چې په ډېر اول ورځو کې خو دوی دا پروګرام نه وخت هم نه لاره ځکه ډېر نیو نو اول 15 میاشتې چې تیرې شوي دي چې دا یې کرلي دي په هغې وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدای شي که دا داسې ضایع شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې لپاره چې د حقین ورته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه یې ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی چې په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا به بازار کې د دې قیمت وچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا مسله ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همداد استدلال کوي چې دوی د تریاکو قیمت را نیټ شو د قیمت د جګوري لپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق سړی په دې کې نشي ویلی ځکه دوی دا پرمان ډېر نوی صادر کړی دی خو مافیا هم ناست نه ده هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه هم یو ادب کوي خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت ته اشاره شوې ده او بنګو ته اشاره نه ده شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم کرل کېږي او له هغو څخه خلک چرس ترلاسه کوي دلیل د دې څه کېدلی شي؟
دا یو ولایت خدا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشې توکو نوم اخیستل کیږي افغانستان د تریاکو په نوم پیژندل کیږي. تریاک هغه مواد چې ډیر زیات کرل کی نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستل دي. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه ده چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي او ډیر خلک یې استعمالوي. هم سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بندې, خو زوایم کرل هم ډیر ضروري دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشې توکي دي, دواړو د منځه وړل ډیر ضروري دي.
د نشې موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه, په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نو تولید شوي. نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تیر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل, خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه وو. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی, نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی.
د نشې مادو استعمال, د نشې مادو تولید, د نشې مادو قاچاق, د نشې مادو کښت طالبانو د څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري, آسان کار نه دی, ډیر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متحد خلک په دې کې وګماري او تعهد رښتیا هم وي, د تریاکو د کرلو مخنیوي او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوي ورته آسانه دی. نسبي طالب دا قوت لري چې دا د منځ یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډیر آسانتیا نه لري, ځکه دا خلک تیار موتاد شوی دی. په دې کې باید فرق وشي. هغه څوک چې نوی موتاد کی یا نوی هغه کی, هغه سره سړی زور هم کولی شي ورته ویل شي چې دا ما استعمالوه. خو هغه څوک چې نشي یان شوی دی دا غوی د نشي مخنیوي ډیر آسان کار نه دی, دا ډیر تخنیکی کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسؤل شي, هم ډاکټران هم روان شناسان یا نور دور خلک چې په دې ساحه کې خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده. دلته به ته سړی قانع کوي ترسو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره, داغه د فکر سره, داغه د مغزو سره کار کوي. داغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شي, داغه د بیرته د خنسا کولو یا د بیرته راوستلو یا داغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې د پیغام غلار عادت شوی دی, داغه نه بیرته راګرځول, دا یو ډیر ستونزمن کار دی. د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالی امکانات هم ډیر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسنی وخت کې مالی امکانات لري یا نه لري, ځکه دغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي کاغوی ته تنخواه ورنه کې کېدای شي ډیر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي, خو زیاتره معاش غواړي. درنه یا هغه پروګرامونه چې عملي کیږي هغه باید ډیر دقیق خلک وسنجوي ور باندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو, د خیر په ځای موږ شر ورسي, هغه یلا دا چې سړی نه پوهیږي ور باندې, ځکه دا ډیره تخنیکی مسله ده. په دې حساب زوایم چې دوی لپاره دا لږ مشکل دی.
د طالبان حکومت دوی اونې مخ کې اعلان وکړ چې هغه وخت په د کوکنارو کښت منه کړی شي کله د بدیل معیشت په برخه کې د دهقانانو سره مرستي وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منه کړ شوی ده, دا څومره ممکنه ده د کوکنارو د کښت منه چې ترل دي شي نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستي هم نه دي کړي؟
زمانه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیر دقیقه نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکوه, غلا مکوه یا بل کار مکوه, نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار د طالبانو کار دی په دې حساب کې چې وایي چې ته به دا نه کوې, په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا ده چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری ټول غریب دي, ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري, ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي, بدخشان کې دي, ننګرهار کې دي, کابل کې دي, وردګو کې دي, هر ولایت کې چې دي هغه ټول سره باید کومک وشي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم, اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو, د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج په 1229 منځنۍ څپو خبرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د کافیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې ښوونکی و چې محتاط سو. د نشې له امله استادي ځینې پاتې سوه او اوس د خپل ورځني لګښت لپاره له ډیرانونو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره سول. دا چې حکمت الله ولی او څنګه محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د له خولې واورو.
د لاسي مې نیمګړی پرېښی ده، هغه جبر د زمانې و. درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی، شیشه و د بد انډیوالانو د ناست او پاس د لاسه داسې عمل ته راوخت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق مې درلودم، شخصي اوینی و یو کونډه و. زوی راغی ویښ کړم، زودوم چې پیشلمي تجک شم، وایي میلمه مې راغلی ده زیرې کې وروره درازه ورسره کېنه. څه چې لاړم هغه نسوارو نه شروع تر پوډر تریاکو چارسو کراکو نه پیږم، نور مواد خلاصو د شیشه پاتو ډېر راته شاله شو. چې یو دودوا څو ځلې مې وه، نو څلېر ساعته خوب راته رانغی، اشتها مې بنده شو. زه کابل ښار کې معلوم نو معلومی پاتې شو. ګرانه ډېر تاثیر وکړ، منفي تاثیر وکړ. فکر او هوش او ټول هغه عمل ته جذب شو، کار رانه پاتې شو. نغزه اوس بیکارم، بدن می ضعیفه شوی ده، بیوانه گنده ام. خوالیر اندیوالان و سرش مخامخ شم و ایسا پا که هم تاثیرات را گره، غاخونه می گوره دفعه نیسی داری نیشه. یارا رسه اتکال با او بایدنم ندره کالو که اینشپک لکه تاوانی کره دکان لار رو را تقریبا دوستان لار کنه، اگه دوستی چه ده رو را اندیوالی خیر اندیوالان اگه هم سو سرمایه ده تولین رو لیزن شما دا هم تاوانده مادیش پک لگه اونیسه معنوی ریده. کلا چه نشمی نکول مشه زوی می اولم رو همه هستی تب تلا دا نوری چه نشت نشه مشروع که رو را آخر نمره شو. وست خبر نیم چه کم سیگی حتی اصلا نزان مرامت برو. و بیا انسان انسانان چه دی ممکنه خطا دی، امکان لری چه شیخ الحدیثی یا وره شیطان رو نجوش، امکان لري چې نور شیطانی سمی لارې ته شي، سم سړی جوړ شي. خو احتیاط شرط ده، وایي څوک چې احتیاط کوي هغه نه پښیمانه کېږي. که نشه مې نه کول وروره اوس به ډېر جګون، هم د مادي لحاظ هم معنوي لحاظ بېرته معلم کېدلم. اوس به پانتون مې خلاص که ډېر نور سر معلم خو کېدلم. د اقتصادي لحاظ وروره شاید یو کور به مې اخیستل یا یو دوکان به مې بېرته جوړه که نه که می نشانه که اولو رو را اولادو نمید مکتب که پانتون که وزبا ممتاز رو ممتاز وسط که خوبه او وزبا شاید آخر که سجوری یا ناکام بپادی.
دا ازادی راژیو در ناوریدن کو پا خاطره که مواوریدل چه لاستاد حکمت الله خیر طول دوستان بیزار سویدی.
آیا پوه دل است؟ آیا په هیدل است چې په کورونا کې د محتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د محتاجونو سره د یوې مرستندوی ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تک توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخ ته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخ ته ویسي، نور خپل کور کار وکړي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې ستار کور ته راځي خو لچيري ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پښتنه جن کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه مکوه په لوی بلا اخته سولو. دا چې ستار لڅړه وستونځ سره مخ شوی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شي کرې چې زما کو بوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې په جوال کې کور ته یوسي.
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نازړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه. د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو، چای وڅخو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې. یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دي چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړیه، ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که می اول ستا خبره منلی وای او غنم می کرلی وای، اوس خوب مود کال غلا در لودای. متل دی چې وای غوا مردار پور په غاړه. اوس هم وگی پاتې شو او هم پور وړ شولو. خدای دې کرم خان خوار کی، په دام کې بند کړم. تو ورشه غا تاریک راوړه چې د ستار خان خلو ور دک کم.
زموش خود څه په وسه نه دی. خدای دې له ستار خان سره زموش حساب وکي. خدای دې دغه تش لاس او وږی پریږدي، لکه چې موږ یې پریښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.